السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. نن سه شنبه ده، د 1401 نویم هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان شلمه، چې د 2012 میلادي کال د جولای له لسمې نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه پکې خپرو. پر کندهار ښار د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله چې پرون ماسپښین پیل شوې وه، مازدیګر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوه. پر دې او نورو موضوعاتو په دې سهارنۍ خبري مجله کې راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. پر کندهار ښار ډله ییزه حمله د 14 برید کوونکو په ګډون د 19 کسانو لمړینې وروسته پرون مازدیګر پای ته ورسېده. ولسمشر حامد کرزی وایي چې طالبانو د لومړي ځل لپاره د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. او په نړیوالو خبرونو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازی کوفی انان له ولسمشر بشار اسد سره تر کتنې وروسته پرون تهران ته ورسېد. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې پرونی حمله پکړه کغندلې او هغه د افغانستان د دښمنانو عمل بللای. په کندهار کې د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په پرونی بریدونو کې د 14 بریټ کونکو په ګډون ټول 19 کسان وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. د جمهور ریاست اعلامیه وایي ولسمشر کرزی چې اوس مهال په جاپان کې دی، په دې بریدونو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو مسلکي غبرګون ستایي، د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي او هغو ته ډاډګیر نه ورکوي. وسلوالو طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې سلګونه پولیسي وژلي او ټپیان کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس پرون وویل چې طالبانو د لومړي ځل لپاره د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. حامد کرزی په توکیو کې خبریالانو ته وویل چې دوه اونۍ مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا استازو د طالبانو او حزب اسلامي له استازو سره د جاپان د کیوتو ښار په دوشیشه پوهنتون کې لیدلی دي. حامد کرزی وویل ملا الدین محمد چې د طالبانو لخوا یې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، ویلي دي چې طالبان د سولې خبرو ته تیار دي. ولسمشر کرزی وویل چې د دوشیشه په غونډه کې د افغانستان د شخړې د سولې هر حل پر لارو چارو خبرې وشوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تایید کړي چې د دوی یو استازي په دې غونډه کې برخه اخیستي خو کومه ژمنه نه ده کړې. د اسلام پالو ګوندونو زرګونو پلویانو پرون د پاکستان لخوا د ناټو د اکمالاتي لارې د پرانیستو د بیا پرانیستو پر خلاف په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. شاوخوا 15,000 کسان له یوې اوږدې مظاهرې وروسته چې د امریکا خلاف شعارونه پکې ورکول او د پاکستان د دفاع د شورا بیرغونه ورسره وو د پارلمان مخې ته راټول شول. د پاکستان د دفاع شورا چې د څو دینی ګوندونو ائتلاف دی دا مظاهره لاهوره پیل کړې وه. یاده شوې شورا کوشش کوي چې پاکستان له امریکا او هند سره خپل روابط قطع کړي. د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازی کوفی انان په دمشق کې له جمهور رئیس بشار اسد سره د خبرو وروسته پرون تهران ته ورسید. کوفی انان په دمشق کې د خپلو خبرو تفصیل څرګند کړ، خو دومره یې وویل چې د سولې د یوې طرحې په اړه د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره هم خبرې کوي. تمه ده چې کوفی انان به نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر علی اکبر صالحی او له ولسمشر محمود احمدی نژاد سره خبرې وکړي. ایران او روسیا د دمشق د رژیم دوه نړیوال پلویان دي. مسکو هڅه کوي چې د بشار اسد رژیم او مخالفین خبرو ته کینوي. د مصر د سترې پوځي شورا پرون په دې هیواد کې د وروستیو انکشافاتو پر وړاندې د قانون پر اهمیت ټینګار وکړ. لدې مخکې پرون د مصر سترې محکمې پر خپل هغه حکم چې پارلمان یې منحل کړی یو ځل بیا ټینګار وکړ. د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسی د یکشمې په ورځ امر کړی و چې پارلمان دې د سترې محکمې له فیصلې سره سره چې پوځي حمله تړ کوي بیا هم غونډه وکړي. بلخوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند ټامی وایټور مصریان د ولسواکۍ د اصولو درناوي ته هڅولې دي. نړیوالو چارواکو او د انتخاباتو څارونکو پرون په لیبیا کې د تیرې شنبې ورځې انتخابات وستایل. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر یان مارتین د انتخاباتو په اړه خبریالانو ته وویل:
The mood in Libya is extremely positive.
په لیبیا کې حالت ډیر مثبت دی. خلک ویاړي چې تقریبا له 500 کلونو وروسته رای ورکوي او خپل انتخابات په ښه توګه تنظیم کړي دي. موږ باید له دې سترګې پټې نه کړو چې سخت مشکلات په مخ کې دي. خو دا انتخابات د ولسواکۍ خواته د لیبیا د انتقال یو ډیر مهم لومړی ګام و چې زموږ او په نړیواله ټولنه کې د ټولو او د نړیوالو خبري رسنیو له توقعاتو په ډیره اوچته توګه ترسره شول. همداراز اروپایی او د کارتر د امریکایی مرکز څارونکو وویل چې د زور زیاتی خال خال پیښې د انتخاباتو د اعتبار په اړه کوم شک نه رامنځته کوي. نړیوال څارونکي د لیبیا نارامو جنوبي سیمو ته نه و ورغلي. د دې پارلماني انتخاباتو مکمل رسمي نتایج به څو ورځې وروسته اعلان شي. قدر من اوریدونکو، له ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. په راپورونو کې و باورې چې پر کندهار ښار د وسلوالو طالبانو پرونی حمله د ټولو برید کوونکو لمړینې وروسته پای ته ورسېده.
موږ په کورو کې پراته وو، جمع اوس خلک په کورو کې وسره درسو چې راووتلو بومینان په والي کې پراته وه، د اوبو سمره وکښل خلک پراته وه، زرنج وای درولي و زرنج پچاوس.
د ایساف چارواکو د توکیو په کنفرانس کې د سالمې ادارې او له فساد سره د مبارزې په برخه کې افغانستان ته له وړاندې شویو شرایطو څخه ملاتړ اعلان کړی. په نورو موضوعاتو کې په پروان ولایت کې په عام محضر کې د یوې ښځې د وژنې په اړه عام افغانان څه نظر لري. نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازی د سوریې د سولې د مسایلو په اړه له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسېدلی. د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. لازادې رادیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. په کندهار ښار کې په پرونیو ځانوژونکو حملو کې د 14 برید کوونکو په ګډون ټول 19 کسان وژل شوي او چارواکي وایي چې 24 نور ټپیان شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو د دې برید مسؤلیت منلی او د سلګونو پولیسو د وژنې ادعا کوي. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د دولت وسلوالو مخالفینو دغه حمله له 2 بجو پیل او تر 6 بجو یې دوام درلودي. لومړی درې حمله کوونکو د ښار په څلرمه حوزه کې هدف ته د رسیدو مخکې چاودنه وکړه. تر دې وروسته پر امنیه کمانډانۍ له یو شونځي څخه او پر ممتاز هوټل د یو سوداګریز مارکیټ څخه حمله وسوې. چارواکي وایي چې د حمله کوونکو شمیر 14 تنه وو او د مقاومت تر څنګ د اغوستو واسکټونو په وسیله هم چاودنې رامنځته کړې. تر پیښې وروسته د کندهار والی ډاکټر تریالی ویسا په یوې خبري غونډه کې د حملو د تلفاتو په اړه معلومات ورکړه او وی ویل چې په دغه حملو کې درې پولیس او دوه عام وګړي وژل شوي او اتل سي پولیس او شپږ ملکیان زخمیان دي.
په مجموع کې 14 تنه مخالفین یا 14 تنه انتحاریان زموږ د مسلکي ډېر پروفیشنل امنیتي ځواکو په خاصه چټکتیا او په خاصه وړتیا سره دوی تقریبا د یو نیم ساعت په جریان کې دوی د حملې خونساس ولی وو د منځه ولاړل. په مقابل کې تلفات چې تر اوسه پورې معلوم شوي دي په هغه کې درې تنه پولیس شهیدان شوي دي او شپږ تنه ملکیان زخمیان دي او 13 تنه پولیس هم زخمیان دي.
کندهار والی وویل چې د حمله کوونکو د هویت څخه معلومه شوی چې دوی افغانان نه بلکې د نورو هیوادونو څخه دي. په ورته وخت کې د پیښاینی شهیدانو د ازادي رادیو سره په خبرو کې د حملو کیسه داسې وکړه:
موږ په کورو کې پراته وو، جمع اوس خلک په کورو کې وسره درسو چې راووتلو بومینان په والي کې پراته وه، د اوبو سمره وکښل خلک پراته وه، زرنج وای درولي و زرنج پچاوس. داسې یو شپږ اوه کوچنیان د اوبو سره وکښل، درې هلته خرڅ ځوانان پراته وه، هغه یې شپخانیه په سره یوړه.
داسې کیسه وه چې د ممتاز د هوټل بخت سازندګان چېرته دغه کې تمرینونه کوي، دلته ختلي وه طالبان او جنگ خلاص شو، هغه موږ ټوله ختم کړو. بیا زموږ انډولان ورله هغه ځایه بدرسه کوی او غزا چکوي چې وکتل دغه مثال دغه مړو طالبان مرسي وو او هغه به تلاشي کول چې کوم شی ثبوت نه پښکیر کې او تلاشي کول یو دنه واسکټ لاندو د مثال فکر نه وو ته واسکر راکښ کوته بل مخ راوړو زور پر واسکټ باندې وو انتظار او که زمونږ کنځه کسان ځخنه شي عمر
د کندهار د میرویس روغتون ډاکټرانو ازادي رادیو ته وویل چې د حملو د سیمو څخه 15 مړي او څلورویش سخمیان ورولل سوي چې شپږ ملکیان او اتلس پولیس دي خو طالبانو چې د حملو مسولیت یې په غاړه اخیستی پولیسو ته د زیاتو تلفاتو دا غوښتو ادعا کوي د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حملو کې تر 500 زیات پولیسي وژلې دي
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د ناتو مامورینو له هغو شرایطو څخه ملاتړ اعلان کړی چې د توکیو په کنفرانس کې په افغانستان کې د سالمې ادارې او د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې وړاندې شوی. د توکیو په کنفرانس کې د یکشنبې په ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالرو مشروطو مرستو ژمنه وشوه. په کابل کې د ناټو د ملکي استازي ویان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د توکیو په کنفرانس کې د ځینو نورو نړیوالو سازمانونو ترڅنګ ناټو هم حضور درلود او د افغانستان لپاره د دې ټولنې ملکي استازي برخه پکې اخیستې وه. په دې کنفرانس کې د شویو پریکړو په اړه د ناټو د غبرګون نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال حمید مومن پر راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو مامورینو د هغو شرایطو پلي کول ضروري وبلل چې په افغانستان کې د ښه حکومتداري د رامنځته کولو او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د ټوکیو په کانفرنس کې وړاندې شوی. د ټوکیو کانفرنس د یکشنبه په ورځ د اویو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شو چې په کې له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د 14 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. په کابل کې د ناتو د ملکي استازي وان ډومینیک میډلی چې د دوشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې ناتو هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی و. خلی میټل په ډینګارو کړ چې افغانستان باید په حکومتي دستګاه کې د اصلاحاتو بهر ته دوام ورکړي او موثر خدمات وړاندې کړي.
افغانستان must continue to make progress in governance reform.
د وی افغانستان باید په حکومت کې د اصلاحاتو په برخه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او هغه ټول ارزښتونه راژوندۍ کړي چې دغه هیواد په اساسي قانون کې ذکر شوی. عدالت تعالی سره سره د فساد پر ضد مبارزه د منابعو اغیزناک ویش او د موثر حکومتي خدمات وړاندې کول ټول ضروری دي. سو افغانستان وکولای شي له هغو فرصتونو ګټه پورته کړي چې په ټوکیو او له دې مخکې په نورو کانفرنسونو کې رامسته شوی. په دغه ټولو ساحو کې چې د ټوکیو د کانفرنس په اعلامیه کې شامل شوی د افغان حکومت او مرسکونکو هیوادونو ګډ کار ته اړتیا ده. د ناتو مامورین وایي چې په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي هم برخه اخیستې و خو د مرسته کوونکي سازمان په توګه نه. له دغو شرایطو سره سره چې افغان کتونکو د ولسمشر کرزي د حکومت لخوا په راتلونکو دوو کلونو کې ترسره کول ستونزمن بولي، افغان حکومت د ټوکیو کانفرنس له پایلو خوښ بریخي او وایي چې مرسته شوې ژمنې د دوی له تمې زیاتې وې. د دې ترڅنګ له دې کانفرنس نه یو ورځ مخکې امریکا افغانستان د ناتو له چوکاټه بهر د خپل مهم متحد په توګه اعلان کړ چې د کتونکو په وینا د ټوکیو په کانفرنس او په کېدونکو مرستو اغیزمن وو. ډومینیک میډلی هم د کابل او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې دا یو مهم پرمختګ وباله او ویل چې دا د دې سرګندوی دی چې افغانستان بل 2014 میلادي کال وروسته هم یوازې پرې نه خودل شي. د وای د امریکا متحده ایالاتو افغانستان له ناتو څخه د باندې د خپل مهم متحد په توګه اعلان کړ. په نړۍ کې یوازې 15 داسې هیوادونه دي چې له دې امتیاز برخه مند دي. دا ځانګړی موقف د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون لا پیاوړی کوي. دغه ستراتیژیک مشارکت د روسیو کانفرنسونو اعلامیو او له افغانستان سره د شو تړونونو سره تکامل ترلاسه کوي چې سکل لاسلیک شوی دی. اکثر افغان کتونکو هم د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ په اړیکو کې روسي پرمختګونه او جوړ شوی کانفرنسونه مهم بولي، خو په دې ټینګار کوي چې په دې کانفرنسونو کې شوشمنې باید عملي شي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې د دې ژمنو د عملي کولو لپاره په سیمه او نړیواله کچه اجماع رامنځته شي او د سیمه او ګاونډ له هیوادونو په دې اړه ضمانتونه واخیستل شي. اکثر خلک وایي چې په کانفرنسونو کې تل مهمې پریکړې کېږي، خو د عملي کولو لپاره د ضمانت نه موجودیت هغه څه دی چې له کبله دا پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې کېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وخت د سهار 5:15 دی. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې وسلواله حمله په کلکه غندلې او هغه د هیواد د دښمنانو کار بللې. پر کندهار ښار حمله چې پرون مسپخین پیل شو او د مازیګر په شپږو بجو پای ته ورسېده، د 14 انتحاري برید کوونکو په ګډون ټول 19 کسان ووژل او 24 نور یې ټپیان کړل. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې طالبانو د لومړي ځل لپاره د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ولسمشر په توکیو کې خبریالانو ته وویل چې د سولې د عالي شورا استازو دوه اونۍ مخکې د جاپان د کیوتو ښار په دوشیشه پوهنتون کې د طالبانو او حزب اسلامي له استازو سره کتنه کړې. د اسلام پالو ګوندونو شاوخوا 15,000 پراویانو پرون د پاکستان له لوري د ناټو د اکملاتي لارې د بیا پرانیستو پر ضد په داسې حال کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه چې د پاکستان د دفاع د شورا بیرغونه ورسره وو او د امریکا ضد شعارونه یې ورکول. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازی کوفی انان له ولسمشر بشار اسد سره تر کتنې وروسته تهران ته رسېدلی څو د سوریې د حالاتو په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د مصر سترې پوځي شورا په دې هیواد کې د وروستیو انکشافاتو په رڼا کې د قانون پر اهمیت ټینګار کړی. او نړیوالو چارواکو او د انتخاباتو څارونکو په لیبیا کې د تیرې شنبې ورځې انتخابات ستایلي او هغه په دې هیواد کې د ولسواکۍ لوري ته د انتقال په چاره کې یو مهم ګام بللی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. اوس هم واوري چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره شوی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې د ټوکیو په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د وینا دا برخه راخیسته ده چې د سالمې ادارې د جوړولو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو مرستندویانو مرسته غواړي. ورځپاڼه لیکي کرزی په داسې حال کې چې د نړیوالو له سخاوت څخه مننه کوله، دا یې هم روښانه کړ چې مرستندویان او مؤسسات باید پر خپل مرستو بیا غور وکړي. د موبایل د مالی مرستو د لګولو او د قراردادونو د ورکولو پر مهال باید د فساد پر ضد اقدامات هم په پام کې ونیول شي. فاینانشل ټایمز لیکي افغان ولسمشر په ځانګړي ډول هغه حالت ته چې د بهرنیو پاسپورتونو لرونکو افغانان د ورته مهارتونو لرونکو سیمایزو کارکونکو په پرتله لوړ معاشونه اخلي، یا دا چې ځینې کسان له بهرنیو شریکانو سره د زیاتو پیسو د قراردادونو په مټ ځواک او زور په بیه اخلي، د یوې حل لارې غوښتنه وکړه. ورځپاڼې د نړیوال بانک د مسؤل ډایرکټر سیری مولیانی اندراواټي وینا راخیسته ده چې وایي موږ باید دا یقین ترلاسه کړو چې د نړیوالو لمرستو څخه د افغانستان خلک ګټه اخلي. اندراواټي له فاینانشل ټایمز سره په مرکه کې ویلي که په دې مرستو کې کوم کمی زیاتی ووینو نو بندولی شو. ورځپاڼه زیاتوي مرستندوی هیوادونه د مرستو له پیسو د ناوړه کار اخیستو د مخنیوي لپاره پلان لري چې د مرستو لږ تر لږه نیمایي د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ورکړي، خو د مرستو له 50% برخې د حکومت د لګښتونو له اصلي اهدافو سره برابرې کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د یکشنبې په ورځ د توکیو په کانفرنس کې د راتلونکو 4 کلونو لپاره د افغانستان له اقتصادي پرمختګ سره د مرستې لپاره د 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې، خو غونډې د لومړي ځل لپاره دا شرط هم کېښود چې افغان حکومت باید د مرستو له ترلاسه کولو مخکې اداري فساد کم کړي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د توکیو کانفرنس ته په وینا کې وویل له 10 کلنې جګړې وروسته د ټولو ملکي افغانانو په ژوند کې باید ښېګڼه راشي، خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید ځینې ګامونه هم واخیستل شي. د میرمن کلنټن په وینا په دې اقداماتو کې باید د فساد ضد مبارزه، د وبخښي سالمه اداره، د قانون د حاکمیت پراختیا او د ټولو افغانانو په خاص ډول د ښځو لپاره د اقتصادي فرصتونو زیاتول شامل وي. نیویارک ټایمز لاندې لیکي ولسمشر حامد کرزی چې د کورنۍ په ګډون له فساد سره د مبارزې په برخه کې د مرستندویانو تر کلک فشار لاندې دی. کانفرنس ته په وینا کې اعتراف وکړ چې فساد د حکومت مشروعیت ته زیان رسولی، خو د خپل وینا کې دا یادونه هم وکړه چې یوازې افغانان په فساد کې ښکیل نه دي. کرزی وویل موږ به له فساد سره په هر ځای کې چې وي پرېکنده مبارزه وکړو، خو له خپلو نړیوالو شریکانو څخه هم همدا غواړو. د سهار 8:40 دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو مرکه د پکتیا ولایت په میرزکی ولسوالۍ کې. پر میرزکی ولسوالۍ تیره شپه ناوخته ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی و چې په نتیجه کې د سیمې ولسونه د وسلوالو په وړاندې راووتل او ولسوالۍ یې د هغو له برید څخه وژغورله. دا چې دا خلک څنګه راووتل او څنګه یې د دې پېښې مخنیوی وکړ، د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان د پکتیا د ولایتي شورا له رئیس ښایسته جان اهدی سره مرکه کړې.
شپې 1:00 په 10 دقیقو باندې مخالفینو د میرزکی ولسوالۍ باندې برید وکړ چې دغه جنگ تر 3:00 10 دقیقو پورې دوام وکړ. د دې برید په ترڅ کې یو پولیس شهید شوی دی او دوه پولیس زخمیان دي. مخالفینو چې کله په ولسوالۍ باندې هجوم راوړ، دوی تعداد زیات و او ولسوالۍ تر نږدې شو. په دې وخت کې خلکو هم د خپل ولسوالۍ د ساتنې په خاطر د کلیو نه راووته او د مخالفینو په شتون بولو کې د ولسوالۍ معذوپینو سره پولیسو سره همکاري وکړه، چې په نتیجه کې هغه معلوماتونه چې سیمې نه موږ ته رسېدلي دي چې مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وروښتې ده. ښې بېلګې دا دي چې هغه ځای کې چې دوی کوم ځای نه پیرونه کول، وینې زیاتره وینې تالی دي او د دوی بوټان واسکټ هم په ځای پاتې دي. او محلي خلکو موږ ته ویل چې دوی 15 کسه هن په موټر کې ځان سره واچول او د جنگ د ختمېدو په اخري شېبو کې ځان سره انتقال کړه. ولې دلته د خلکو برخه ډېره مهمه وه. خلکو د ولسوالۍ خپل وګڼله، خپل درد وګڼله، په خپل ځان باندې برید وګڼل، نو دوی مجبور شه د مقابل کې د سره غبرګون وښودل.
وسلوال څومره شمیر کې او شمیر څومره
د خلکو د خلینا یا د قولنا دوی موږ ته چې کله چې شپې برید وشه د زیاترو د لوی او د درنوالو وړو وسلو د زونه په زیاته پیمانه اوریدل کېدل او څلور طرفه په دې باندې برید وشه. نو دې معلومیږي چې تر 500 زیاتو کسانو په ولسوالۍ باندې یا تر سلو حدودو خلکو په ولسوالۍ باندې برید کړی او بیا دوی مجبور شي چې دوی سره
همدغه ولسوالۍ کې څوک کس پولیس تشکیل لري.
دا ولسوالۍ خو تاسو معلومه ده چې نوې موقت رسمي شوی ولسوالۍ ده، اوس هم تشکیلات راغلي ولې تشکیلات بشپړ شوي نه دي چې او په تقریبا د نورو ولسوالیو د مرکز نه خدمتي پولیس د دیشو په شاوخه کې پولیس اوس هم هلته ځای په ځای دي.
راپورته کېدل دی ولس څه پایلې لرلی سي ستاسو له نظره؟
کپی کروکو په مجموع کې دولت یا هر گروپ کا مخالفی کړي دولت په ولکه کې وي، د دولت سره موافق وي، یا هر گروپ چې جوړی کړي د ولسونو څخه جوړیږي. اکل چې ولسونه راپورته کیږي دا معنی چې ولسونه د زغم او صبر به خیر ته رسیدلی وي او دا پایله لري چې هغه څوک چې د ولس په ضد اقدام کوي یا د ولس باندې فشار وړي ولس ته ازار رسوي د هغوی نیست او نبودي به په دې پایله کې څرګندیږي او نیست او نبود به کیږي. د اخیری پایله د ولس د پاڅون هم دغه ده.
تاسو وایئ چې په دې کې په دومره ګڼ شمېر وسلوالو کې به د نورو هیوادونو وسلوال هم وي؟
دا واقعیت په ثبوت رسیدلی ده. 13 ورځې مخکې په جانخیلو کې د میاخیلو پلرینې 4 کسه پنجابیان د طالبانو څخه ونیول، بیا د قومي مشرانو په منځګړیتوب باندې په دې شر چې دوی حدود ته پنه راوړي خوشې شول. همدارنګه په مقبلو سیمه کې د پټان اړوند سیمه ده، هلته هم 2 کسه د خلکو لخوا چې 2 سرحدي پولیس شهیدان کړل، دوی 2 کسه وشتلي دي. طالبان چې هغه هم د پاکستان تابع دي. همداسې دي چې چین او عرب او ازبک او تاجک په دې کې ګډون لري، د مختلفو هیوادو تبا په دې طالبانو کې موجودیت لري او په فعالیتونه کوي.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس ښایسته جان اهدی و چې د پکتیا ولایت پر میرزکی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د برید او د هغو په وړاندې د سیمې د خلکو د پاڅون په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو اوري.
سمغه غل ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د دې خبرونه ورستای راپور. یو شمیر عام افغانانو د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې د زنا په تور دی وی خځې پر وژنې سخت غبرګون خودلی او دا پیښه په کلکه غندلې ده. د ورکړل شویو راپورونو له مخې د شینوار ولسوالۍ دا میرمن چې هویت یې نه دی څرګند شوی د زنا په تور د طالبانو لخوا وژل شوی او ویډیوي تصاویر د افغانستان د ځینو ټلویزیوني چینلونو له لارې خپر شول. عام افغانان دا ډول صحرایي محکمې غندي او وایي چې حکومت باید داسې پیښو د تکرار مخنیوی وکړي. د دې موضوع تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال ابراهیم صافی په راپور کې.
عام افغانان دا ډول صحرایي محکمې چې په خپل سر توګه د بیلابیلو ډلو لخوا کیږي د بشر د حقوقو له ارزښتونو سره په ټکر کې بولي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هغې ویډیو په اړه تند غبرګون څرګند کړی چې پکې یوه میرمن د زنا په تور د یوې ډلې وسلوالو لخوا په ډزو سره وژل کیږي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د دا ډول خپل سرو محکمو مخنیوی وکړي.
زما نوم خیل احمد. دولت باید صحرایي محکمې ته ډېر توجه ونیسي ځکه ډېر خلک مظلومانه توګه باندې وژل کېږي هر ځای کې.
زما نوم سمار ګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی. په خپل سر محکمې چې دي دا د هیچ هم نه دي. ټول باید خپل قانون ته غاړه کېږدي او قانون د مور او د مایرې سلوک د هیچا سره هم ونه کړي، که په اطرافو کې وي او که په ښار کې.
د زنا په تور د دې ښځې د وژلو ویډیو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ځینو ټلویزیوني چینلونو لخوا خپره شوې. په دې ویډیو کې یوه میرمن په داسې حال کې ښودلی کېږي چې ټیکری یې له سر او مخ تاو کړی او د یوې لنډې وینا وروسته د یو کس لخوا نه ډزې ویشتل کېږي او له دې سره هر څه پای ته رسېږي. په افغانستان کې د صحرایي محاکمې دا لومړۍ پیښه نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځینې نارینه او ښځینه د زنا او یا هم له کوره د تېښتې په تور د ځایي قمندانانو د پرېکړې له مخې وژل شوي. دیني عالمان که څه هم د شرعي حد د پلي کولو پلوي دي، خو له داسې خپل سرو صحرایي محاکمو سره مخالفت څرګندوي. مولوي حنفي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اسلام سپېڅلی دین د هرې ګناه او د تورونو کسانو د محاکمې لپاره ځانګړي اصول لري چې باید په پام کې وساتل شي.
مخه داسې ده چې علما، هغه علما چې هغه علما حقاني دي، هغوی کوی شي چې دې مخنیوی وشي. سال داسې ده چې څه جرم چا وکړو نو هغه شواهد غواړي. د هر حکم شواهد موجود دي.
د کتونکو په وینا دا پیښې تر ډېره په هغو سیمو کې رامنځته کېږي چې د دولت واکمنۍ پکې کمزورې ده او ځایي قمندانان او یا هم وسلوال مخالفین پکې حاکم دي. تر دې مخکې په کندوز او بیا په غور کې هم د ښځو د حلنی وژنو پیښې رامنځته شوې وې، خو د دغو پیښو د حاملینو په وړاندې هیڅ ډول ګام نه دی پورته شوی.
د ژوند رنګونه
ځان براو پیژنې.
زه باز محمد خادمن د المهاجر تورستی او زیارتي شرکت رئیس.
ډاکټر صاحب، تاسو تورستی او زیارتي شرکت لرئ، عملاً هم د توریزم لپاره زمينه ست ده په دې وطن کې؟
موږ خو د زیارت او د توریزم لپاره د دواړو لپاره کار کوو. نو زیاره د زیارت لپاره کار روان ده چې هغه حج عمره ده.
څو کاله کېږي چې دا شرکت مو جوړ کړی؟
تقریبا اوس اووم اتم کال ته رسېدلی. زما کار چې درې کاله په هغه کې د حاجانو خدمت کړی ده، فرضي حاجان هغه هم وویلي، او د عمرې لپاره دغه نوې تازه شروع ده. سیسه کال شرکتو ته د سعودي عربستان لخوا د عمرې اجازه ورکړل شوې ده، او موږ هم په هغه شرکتو کې یو شرکت له روسي قرارداد هم کړی ده. خلک لیږو د 15 ورځو لپاره، هلته خپل عبادت کوي او بېرته راځي افغانستان.
د عمرې وخت هم معینه مشخص ده که یو حاجي هر وخت کولی شي چې ورسي؟
شریعت له نګاه څخه دی هر وخت کولی شي عمره وکړي، خو د سعودي عربستان د اصولو له مخې کله چې کوچنی اختر راسي بیا نو د لوی اختر د حج لپاره دوی انتظامات کوي، ځکه عمره بندوي په نورو ممالکو باندې او خلکو ته اجازه نه ورکوي. د حج موسم ختم شي له هغه وروسته بیرته د عمرې لپاره د ویزې ورکولو اجازه ورکوي.
څنګه دي تاسو تیاری مخپلې دي د نورو وطنونو دي د خپل د وطن تیاری دي څنګه ده؟
موږ په خپل تر اوسه پر اریانا په هفته کې یو پرواز لري، پنځشنبه په ورځ چې سیده جدیه ته، او نور د افغانستان تیاری تر اوسه جدیه ته پروازونه نه لري. کامیر پرواز درلود، هغه اوس بیرته خپل پروازونه بند کړي.
مصارف څنګه دي د اجان چې د عمرې لپاره دي او د فرضي حج څه ده؟ دا یو شان دي که څه فرق سره لري؟
نه فرق لري. د عمرې لپاره خدمات ټول 15 ورځې وي، او قیمتونه یو دولتي نرخ دي چې عمومي ورکول کیږي، خو په هغه کې دا ورته وایي ستر دغه بل وړ بیا له سیاسي قیمت نه اخلي. او شرکتونه په خپل منځ کې رقابت لري، دا قیمت ډېر ټیټ راوستلی ده. په هغه کې ټکټ ورکوي دوه طرفه، او له جدي بیا تر مکې مکرمې، له مکې مکرمې مدینې منورې ته بیرته ترجیح ورته پرې ترانسپورټ ته، هلته د اوسېدلو ځایونه دي په مکه مکرمه او په مدینه مدینه منوره کې د شرکتونو په غاړه وی او خوراک خپل حج کوي په دې کې مختلف قیمتونه دي څوک $1,300 تر اخلي څوک $1,400 څوک $1,500 دولتي قیمت ورکړسوي دا اول $1,300 وسی ورکړې د $1,400
او د فرضي حج مصارف بیا په مجموع کې څومره
فرضي حج هر کال نوې قیمت ورته تاکل کیږي ځکه تیر کال تر $3,000 څخه مو بیا د شرکتونو لپاره بل کال $3,000 او څخه امکان لري چې قیمت ورسي ځکه تا غنځ دي د مکه مکرمه ځایونه نړیدلې وو پاکستان هندستان ماليزیا هغو مخکې مخکې لوړ قیمتونه د نږدې بلډینګ وته ورکړي وو نو د موږ حیات همیش نه وخت چې امکان لري چې دوی سکل قیمت